درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه و ساده. ازادي رادیو دا نن ورځی د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل ان له خپل همکار میر احمد صافی سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یو چې یو ښه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونې پایلو په سر کې هم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله لرو. د دې خبري مجلې د سر موضوع دا چې ټاکل شوی ده د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطافچیان نیولې دي. د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه حقیقت موندنې حکومتي هیئت خپلې پلټنې بشپړې کړي او کابل ته ستون شوی دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د روسیې وګړي ماریا بوتینا د زندان کېدو له امله شکایت کړی دی. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطافچیان نیولې دي. ملي امنیت پرون په یو بیان کې ویل په نیول شو کې د عتیق الله په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم شامل دی چې د کابل ښار په درېیمه امنیتي حوزه کې نیول شوی. په بیان کې راغلي چې نیول شوی کس پر امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود خو هدف ته تر رسېدو مخکې د ملي امنیت په لاس ورغلی دی. د ملي امنیت ریاست وایي څلور نور کسان چې د دولت ضد وسلوال فعالیتونو او اختطافونو کې ښکېل وو د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې نیول شوي. د ملي امنیت په خپل بیان کې دا نه دی ویل چې دا 15 کسان کله نیول شوي دي. دا کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه د حقیقت موندنې حکومتي پلاوي خپلې پلټنې بشپړې کړې او بیرته کابل ته ستون شوی. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري تېره شپه ازادۍ رادیو ته وویل حکومتي هیئت چې د جمهوري ریاست دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د ملي امنیت د شورا استازي پکې وو هغه سیمه له نږدې ولیدله چې بمبارۍ پکې ملکیان مړه او ژوبل کړي دي. ښاغلي نعمتي وویل
کوم حیات چې د ولسمشر له لوري د کندوز پر راغلی و کوم ځای کې چې بمبار شوی و دغه سیمه یې له نږدې څخه ولیدله. دوی خپل معلومات همداشان د ولایتي شورا له وکیلانو سره وکتل، د کورنیو سره، کم کورنۍ چې ورته ضرر رسېدلی وي د دوی له اولیاو سره وکتل، خپل تحقیقات یې تکمیل کړه.
دا کندوز د والی ویاند ویل تر اوسه معلومه نه ده چې په چاردرې کې بمباري افغان او کنړیوالو هوایي ځواکونو کړی. د افغانستان دفاع وزارت او د کندوز سیمیزو چارواکو تایید کړی چې په چاردرې کې وروستۍ بمباري 14 ملکی وګړي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. ټاکل شوی ده چې د هندوستان د راتلونکي اګست په میاشت په لومړیو کې د کابل لپاره د شاتوت اوبو بند جوړولو پروژه پیل کړي. هندي ورځپاڼې سټیټسمن د هغو هندي حکومتي سرچینو په حواله چې نړیوال بانک په تمویل د شاتوت بند پر پروژه کار کوي ویلي چې د دې بند پر جوړولو به شاوخوا 2.6 میلیونه ډالره ولګېږي او په درېو کلونو کې به چمتو شي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم تېره اونۍ اعلان وکړ چې د شاتوت بند د جوړولو چارې په یوې میاشت کې پیلېږي. افغان چارواکو ویلي دي چې د شاتوت د اوبو بند به د کابل 2 میلیونه وګړو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي او شاوخوا 400,000 هکتاره کرنیز ځمکه به هم خړو کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د یوې روسۍ ماریا بوتینا د زندان کېدو له امله شکایت کړی دی. سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپی سره ټلیفوني خبرې وکړې. ماریا بوتینا د دسیسې جوړولو او په امریکا کې د غیر راجستر شوي او بهرنی ایجنټ په توګه د فعالیت په تور زندانی شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سرګی لاوروف په دې ټلیفوني تماس کې ښاغلي پامپیو ته ویلي چې پر ماریا بوتینا لګېدلي تورونه جالی دی او هغه باید سم دستی خوش شي. نه هیڅ کله نه بوتینا تورنه ده چې د روسیې د ګټو په هدف د امریکا د ټوپک د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ هڅه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاوروف او پامپیو د امریکا او روسیې د جولای د میاشتې د 9 نیټې تر سرمشریز وروسته د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اړیکو په اړه هم خبرې وکړې. دا چین ولسمشر له څلورو هیوادونو د کتنې لپاره پرون افریقایي هیواد سینیګال ته ورسید. شي جین پینګ به له سینیګال نه جنوبي افریقا ته لاړ شي او بیا به له رواندا او د هند د سمندر له ټاپو موریشس څخه هم کتنه وکړي. چینایي مشر د سینیګال له چارواکو سره د دواړو خیزو پوځي او اقتصادي اړیکو په پراخولو خبرې کوي. شي جین پینګ به په جنوبي افریقا کې د بریکس هیوادونو په سرمشري ځکه هم برخه واخلي. چین د افریقا تر ټولو ستر تجارتي شریک دی او پیکینګ په 2018 میلادي کال کې په افریقایي هیواد جیبوتي کې خپله پوځي هم پرانستا. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني له خبرداري ملاتړ څرګند کړی. د خلامنی انټرنیټ پاڼې وبخی د ایران یو انټرنیټ پاڼې خبر ورکړی چې نوموړی پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې د ولسمشر روحاني خبرداری د ایران د نظام د سیاست او تګلارې څرګندونه کوي. حسن روحاني د جولای په لومړیو کې ویلي وو چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د وارداتو مخه ونیسي او پر تهران نور بندیزونه ولګوي نو ایران به په خلیج کې د هرمز له تنګي څخه د تیلو انتقال بند کړي. له هرمز تنګي څخه په ورځني ډول آرام سمندر ته د نړۍ د تیلو شل فصلو کې برخه انتقالیږي. د ایران مذهبي مشر خامنئي له امریکا سره د 2015 کال اتومي تړون په اړه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ ترې په تیره میاشت کې د وتلو اعلان وکړ خبرې کول خطا بللې. ویلي دي چې امریکا د باور وړ نه ده. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات اورئ. ټاکل شوې ده چې نن د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته کابل ته ستون شي. جمهور ریاست او د جنرال دوستم سلاکارانو نن هیواد ته د نوموړي د ستنېدو خبره تایید کړې ده. پر دې موضوع په ریپورټ سروي راوړئ چې په داسې حال کې چې جنرال دوستم نن کابل ته ستنېږي په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش کوند د پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په شمال ولایتونو کې د وارداتي توکو په ځانګړې توګه د نفتي موادو او خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. دا به واوري چې د اوروزګان ترنکوټ ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې دولتي او شخصي موټر له امله د ترافیکي پیښو کچال وړه شوې ده. همدارنګه به د لویدیځ ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د احتمالي مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړی. د ژوند رنګونه هم خپرېږي که وختو ځینې نور رپورټونه هم دروړو. داخل شوې ده چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. جمهور ریاست او د جنرال دوستم سلاکارانو نن هیواد ته د نوموړي د ستنېدو خبر تایید کړی دی. عبدالرشید دوستم په داسې وخت کې کابل ته ستنېږي چې نږدې درې اونیو را په دې خوا د هغه پلویانو په جوزجان، فاریاب او یوشپنور ولایتونو کې مظاهرې پیل کړي. دوستم تیر کال له هغې راوروسته ترکیې ته ولاړ چې د جوزجان له پخواني والي احمد ایشي سره په ناوړه چلند تورن شو. رضوان مراد د دې موضوع جزئیات تروري.
جمهوری ریاست او د ولسمشر د لومړی مرستیال دفتر وایي د هغې موافقې له مخې چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې شوې ده، دوستم نن کابل ته ستنېږي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه ویل
جنرال صاحب دوستم سبا قرار است
که کابل تشریف بیاره. دی وای تاکل شوی ده چې جنرال صاحب دوستم سبا ته کابل تراشی. په هغه پوری تړلې ټوله موضوعګانې حقوقي دي چې د قانون پر وړاندې کې به تعقیب او څېړل کیږي. دغه راز پرون د جمهوری ریاست ویان هارون چخنسوري په کابل کې خبریالانو ته ویل چې عبدالرشید دوستم د یکشنبه پر ورځ کابل ته ستنېږي او د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په توګه به له سره خپل کار پیل کړي. د ښاغلي چخنسوري په خبره پر دوستم لګېدلې تورونه او د هغه پر ضد ادعاوې به د افغانستان عدلي او قضایي ادارې څېړي او دا ادارې په خپلو چارو کې د قانون په چوکاټ کې خپلواک عمل کوي. تر دې مخکې د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ویلي و چې دولتي مقامات او د عبدالرشید دوستم پلویان به کابل ته په ستنېدو د نوموړي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې کابل ته د دوستم په ستنېدو سره به د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نوموړي د پلویانو د نږدې درې اونیو راهیسې پیل شوې مظاهرې پای ته ورسیږي. مظاهرچیان چې په فاریاب، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو کې دولتي ادارې تړلي او یو شمېر تاسیسات یې هم له منځه وړي دي، هېواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو او د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیت قمندان نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د جمهور ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن شو او د خلکو او نړیوالو له سختو عکس العملونو سره مخ شو، ترکیه ته لاړ.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نوري ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. له کابل نه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د کابل په هوایي ډګر کې د ښاغلي دوستم راستنېدو ته چمتووالی نیول شوی دی. اخوا په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې د جنبش ګوند د پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په شمالي ولایتونو کې د وارداتي توکو په ځانګړې توګه د نفتي موادو او خوراکي توکو بیې لوړې کړي. بلخوا بیا د جنبش ګوند چارواکي په بلخ ولایت کې وایي تر هغې به د حیرتان لاره بندوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هیواد ته نوي راغلی او که داسې نه شي دوی به نورې دولتي ادارو دروازې هم وتړي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې اورو.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدلو له امله په ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مشر آرش یونسی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څلور ورځو را په دې خوا د جنبش ګوند د پلویانو لخوا په بلخ ولایت کې د حیرتان تجارتي بندر لاره د منځنۍ آسیا څخه د وارداتي توکو پر مخ بنده شوې ده. آرش یونسی وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په بلخ او شاوخوا ولایتونو کې د سون توکو او خوراکي توکو پر بیې باندې منفي اغېز کړی او قیمتونه یې لس سلنه لوړ شوي دي. یونسی هم دا زیاته کړه چې د لارې بندېدو او ورسره په بلخ ولایت کې د هوا ګرمۍ له منځنۍ آسیا څخه د افغان سوداګرو وارد کړل شوي خوراکي توکي په ګاډو کې ژوبل شوي او د تجارتي توکو سلګونه بار موټر لا هم په حیرتان بندر کې بند پاتې دي. د شمال زون د سوداګرۍ خونې مشر آرش یونسی یې په اړه وایي
تاجر مزجان نمینه که مالشان مانده و پولشان راکت مانده و تراکم شده و یکی مواد خوراکیشان به این افته و گرمه که نیم خواست یاد خودش باید از دست بتا بینه برنماشه اینی زیانه بزرت فعلا به تاجرهای ورکنی ما رسانده و همچنان به تاجرهای مواد نفتی ما که بیشترین مواد نفتی از این بنادر وارد می شده.
پا هم ده حال که ده مزار شریف حسیدون که هم شکایت کوی چه ده جنرال دوستم ده پلویان لخوا ده حیرتان بندر دلار مسدود کدو ده ولایت که اقتصادی ستونز زیاده کردی. دای وای چې د سون توکو خاصتن مایع گاز او پټرول تیل به نسبت په خواته زیات شوی او یاد مسلې د خوراکي توکو پر نرخ هم منفي تاثیر کړی دی. د مزار شریف دوتن اوسیدونکو یې پاړه وای
ما مزیاد شوم از مزار شریف محسوس شدن بندر حیرتان سبب شد که امی قیمت اموال مواد خوراکی در مزار شریف بلند بره و مردم با مشکلات روبرو شود. دولت هم توجه نمیکنه که این مشکل بین حزب و دولت بینشون حل کنه.
سلام، فتحی سم، باشنده شهر مزار شریف. بسته شدن بندر حیرتان سبب شده تا مواد نفتی را دیگه این چیزا را بلند برده. مردم توانایی ازیره نداره که قدر قیمت بخره. کسایی که در رأس دولت هسته میخواهیم تقاضا میکنیم که هر چه عاجلتر اقدام جدی کنند.
هخوا بیا د جنرال دوستم پلویان او د جنبش حزب غړي وایي چې تر هغه به د حیرتان بندر لاره بنده وساتي تر څو چې د حکومت له لوري د متعارضانو غوښتنې نوي منل شوي. په بلخ کې د جنبش ګوند مسؤول شمس الدین سادات ازوی راډیو ته وویل چې تر کله چې جنرال دوستم هیواد ته نوي راستون شوی او د حکومت له لوري نظام الدین قیصاري آزاد نشي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او نه یوازې د حیرتان ښارګوټي لاره بنده ساتي بلکې د نورو دولتي ادارو ورونه به هم وروتړي. ښاغلي سادات یې په اړه وویل
دوباره پایان بدیم.
تا اون زمان بندر حیرتان هم مسدود خواهد بود.
بله بله مسدود است بندر حیرتان. البته مامورین شده مقطع کردن رایش نمیمانند به کار رفتن تا زمان ایران صرف دوستون نبیه پیام نتا مردم آگاهی نتا این تظاهرات ما ادامه داره.
لده سراسرا پا بلخ که دزایی حکومت چارواکی وایی چه حسا کوی ده ولایتی شورا پا منزگری توب ده حیرتان تجارتی بندر لاره ده سوداگریزو کاروانونو پر مخ خلاص کړي. ده بلخ والی و وایان. منیر فرهاد ازی رادیو ته وویل چې دولتي شورا په رهبرۍ د دولتي ادارو او په شورا کې د خلکو استازو په ګډون یو کمیسیون جوړ شوی چې یادې مسلې ته د رسیدګۍ په برخه کې مسؤلیت لري. منیر فرهاد زیاته کړه د ویلو ده چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په نورو شمالي ولایتونو کې هم د جنبش ګوند پلویانو د مرکزي حکومت له لورې د خپلو غوښتنو د پوره کېدو په خاطر د دولتي ادارو په فعالیت بندیز لګولی او په شمال لویدیځ کې هم د اقینې بندر د وارداتي توکو پر مخ تړلی دی. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به هم صالح محمد صالح ته غوږ شو ترې وابورو چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي.
ډیپلومات خبرونه په خپل یو تازه غنی کې د افغانستان په اړه تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې. د افغانستان د بریا داستان د هغه ځوان رهبران د لیکنې په پیل کې یادونه سوې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته هم افغانستان د ثبات څخه برخمن نه دی، خو له کمزور اقتصاد، ناوړه امنیتي وضعیت او پراخ اداري فساد سره سره ځینې مسایل سته چې خلکو ته هیله ورکوي. د خبرونې په حواله معاصر افغانستان د ښځو او نارینهو په ګډون د ځوانو رهبرانو یو نوی نسل تولید کړی چې د دغه هیواد د ښه راتلونکي پر لوري د انتقال لپاره مسؤلیت ته اوږه ورکوي. په لیکنې کې په بیلابیلو دولتي او خصوصي ادارو کې د ځوانو افغان رهبرانو یادونه سوې چې اکثره لوړې زده کړې لري او د افغانستان د پرمختګ لپاره نیو نظریات لري. د ډیپلوماټ په لیکنه دا په دسل کې ده چې د افغانستان د نفوس اکثریت ځوانان دي. د خبرونې په حواله د افغانستان د ټول نفوس 40% برخه هغه ځوانان دي چې تر 40 کلنۍ کم عمرونه لري. د هندو خبرونې په کندز ولایت کې په یو هوایي حمله کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د تحقیقاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د کندز ولایتي چارواکي وایي د پنځشنبه د ورځې په دې حمله کې چې په چهاردرې ولسوالۍ کې سوې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي. د دې پېښې د څېړلو لپاره کندز ولایت ته ورغلي حکومتي هیات د شنبه په ورځ خپلې څېړنې پیل کړې. د هندو ورځپاڼې د وکیلوال حاجی شیرین خبرې راخیستې چې ویلې دي ټول وژل سوي کسان ښځې او ماشومان دي او په بمباری کې ځینې کورونه تخریب سوي هم دي. ورځپاڼې د کندوز د والي د ویاند خبرې راخیستې چې ویلې دي یو حکومتي هیات د دې بمباری د څېړلو لپاره چهاردرې ولسوالۍ ته رسېدلی دی. په کندوز کې د روان کال بله خونړۍ پېښه په دشتارچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه دوري یا حمل د دیارلسمې بمباری و چې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل سوي وه. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کاوه چې د افغان قواو په هغه حمله کې تر ډیره وسلوال طالبان او د هغوی مهم مشران وژل سوي، خو جمهوري ریاست وروسته د ثور پر شپږویشتمه په دې بمباری کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښته.
د ناوې ولسوالۍ یو کال وشو چې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلې ده. دغلته خلک د ښې حکومتدارۍ غوښتنه کوي. د لشکرګاه په جنوب کې د پرتې دې ولسوالۍ ځایي خلک وایي حکومت دې دغلته د بیا رغونې پروژې پیل کړي، په کلو کې د غځېدلې لارې پخې کړي او په سیمه کې د حکومتداري پیاوړي کړي. زموږ همکار الی استایی دغه ولسوالۍ ته ورغلی دی، له هغه ځایه ریپورټ راکوي چې د یو جرناتور په غږ پیلېږي.
برېښنا نسته خو یو زوړ 14 هسپاور جنراتور چالانه دی او تر څنګ یې پر سپین دیوال په سره خط لیکل سوي دي خطر. دلته تر یو کال وروسته هم د طالبانو د وخت نښې نشانې موجودې دي. د شنی ګنبدې په یو لږ لوی جماعت کې خلک راټول سوي دي او د حکومت نه د شی حکومت دري او پرانیستو خدمتونو غوښتنه کوي. د ناوې یو کال پوره سو چې حکومتي سرتیرو بیرته له طالبانو نیولې ده، خو د خسرآباد او سرخروز مهمې سیمې لا هم د جنگ لومړی کرښې دي او حکومتي موټر ترې ګرمسیر ولسوالۍ ته نسي تېرېدلی. اوس چې امنیتي حالت ښه دی د ناوي ولسوالۍ خلک راټول سوي دي او د خپل نوي ولسوال ایوب عمر عمري نه د خدمتونو او شی حکومتداری غوښتنه کوي.
قومندانۍ کې اصلاحاتو ته ضرورت شته. ولسوال صاحب که تاسې هم د اصول او قانون په چوکاټ کې برخورد ونه کړئ ستاسې په مقابل کې به هم د خلکو عکس العمل ښکاره کیږي.
ناوه ولسوالي یوه ولسوالي ده، هغه خلک تپرکه په قومونو کې چاچي چې هغه شخصي ګټې کوي، هغه خلک الالوي، هغه خلک وژني او د هغو څخه سوی استفاده کوي.
ناوه د هلمند سیند تر څنګ موقعیت لري. خو کروندګرې وایي اوبه یې کمې دي او زراعت یې تاوانې سوی دی. د ولسوالۍ تر مرکز پورې لارې پخه جوړه سوې ده، خو تر هغه وروسته تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې خامه ده او د خلکو تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. د ناوې د خسرآباد اوسیدونکی داود خان وایي د مسؤلینو په انتخاب کې ورسره مشوره نه کېږي، ځکه نو د ولسوالۍ پخوانیو دولتي مسؤلینو خبره نه ده اورېدلې.
عزیزان، از ما خپله ګیله ګټه د حکومت څخه ده. د خاینانو منافقینو سر باره روپۍ پر وخت سره په دې اولس کاره والله که د خسرآباد مکتب جوړ شوی دی، نور روپۍ بلا ډبرې کسبلې. په دې مکمل کال کې په ګرد ناوه کې دا خو ستا تر امنیت لاندې ده، د ښار زړه دی، د ښار خوله ده. په دغه کې ستا یو کار نه روانېږي. ستا نن بودیجه نشته. پرون موږ رئیس صاحب ته ورغلي وو، د مرجې دروازې ماتې دي.
د ناوې نوي ولسوال ایوب عمر عمري د خلکو نه د ښې حکومتداري په ترویج کې مرسته وغوښتله. شاغلی عمری وویل که خلک د فساد او کاغذ پرانیو په مخنیوي کې پر وخت لوړ پوړو مسؤلینو ته خبر ورکړي او ځینو دولتي مسؤلینو او کارکوونکو ته رشوت ورنه کړي، د ښې حکومتولۍ زمینه ژر او اسانه برابرېدلی سي.
ښه حکومتولۍ ستاسې په موږ راتللی سي، لکه څنګه چې مشرانو مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، که د اوبو راتګ وي، که د معارف وي، که ټول سکتوري پروژې یا هر څه مشکلات چې دي، په دې ټولو کې که ولس موږ سره ملا وتړي، کومک وکړي، ښه حکومتولي یا ښه حکومتداري راسره رایج کړي، د هغې په رایج کې راسره مرسته وکړي، په ډېرې اسانۍ سره موږ د ټولو ستونزو کلي پیدا کولی شو.
د ناوې خلک په داسې حال کې د خپل تازه ګمرل سوي ولسوال او امنیه قومندان نه د ښې حکومتداري غوښتنه کوي چې د هلمند اوو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او په پاتو نورو کې هم ډېرې سیمې د طالبانو تر لاس لاندې دي. که څه هم بهرنیو انجوګانو او افغان حکومت د ښې حکومتداري دپاره په میلیونونو ډالر ولګول، خو د ډېرو ولسوالیو ادارې لا هم نه دي مکملې سوي او د خلکو کارونه پکې پر وخت نه خلاصېږي چې د حکومت تر ولکې لاندې دي. ممدلستی د ازادي راډیو هلمند.
ومودل چې دا هلمند په ناوي ولسوالۍ کې چې د یو کال رایسي حکومتي ځواکونه نیولې، خلک له حکومت نه د ښې حکومتداري او بیا رغونې د چارو غوښتنه کوي. یخوا د اروزګان د ترنکوټ ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې دولتي او شخصي موټرو له امله د ترافیکي پیښو کچه لوړه شوې ده. شریف الله شرافت رپورټ راکوي.
دا د ترنکوټ ښار له یوې خوا کوچنی او له بلې خوا د موټرو بیروبار خلک له ستونزو سره مخ د دغه ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي او شکایت کوي چې په ښار کې د دولتي موټرو رینجرو په بې احتیاطۍ سره تګ راتګ د دې لامل سوی چې د ترافیکي پیښو ګراف یې پورته کړي. دوی دولت ته خواست کوي چې هغه موټر چلوونکي دي د قانون منګولو ته وسپاري کوم څوک چې په ښار کې خلک له ستونزو سره مخ کوي او بې احتیاطي کوي. د خلکو په باور د ښار په منځ کې څو ځلې دولتي موټر د بې احتیاطۍ له امله اوښتي او ترافیکي پیښې رامنځته کړې دي.
زموږ شتی د ملي اردو سه دغه پیښې دغه سوي دي. دغه درې دانې دوه ټانګه یو لنجر خو ما خپل لیدلي دي چې خلک یې بیا جینه کښلي دي، دا ګلدانونه وخادي په نړولي دي. تاته څخه مو غوښتنه دا ده چې اول دغه خپل ځان کې اصلاحات راولي.
نوم یې رحمت الله دی، د تیری اوسیدونکی یم. په دې اړه باندې داسې اندېښنه لرو ځکه چې په ښار کې په عمومي ښار کې د موټر زغلول کله دونه نسته او د موټر سکل زغلول دونه نسته او بیا په دې رش کې په دې ځای کې د موټر زغلې چې هغه کتن دغه دغه نه چې دی پکې تیر سي، نه دا وایي چې د سپنجری تیرې، نه دا وایي چې د کوشنان تیرې، نه دا فکر کې چې دا خو نشار دی وام ولې سړی زغلې سړی پر طبیعت لاړ. نه دا غږ چې د دوه نه قدر کې وکی چې ناسکر پرار درې غزي پرار کوی باندې و درې او دغه غشتیا والا خلک او دغه غټ سلنګسر والا موټر سکلان او دغه مشکلاتونه را حل کی، دغه مشکلاتونه نه پښار
ابل راځي پر دغه ځای باندې انجلی پوواله بخدا چې مغزه او ته دغه و جنبلاری چاګه دلیل علاقه دي.
د ترینکوټ د ولایتي روختون مسول امین الله توخی وای د روان کال په څلورو میاشت کې ولایتي روختون ته 615 کسان د ترافیکي پیښو لامل راوړل سوي چې یو شمیر خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو شمیر نور د ژورو ټپونو له امله کندهار ښار ته لیږدولي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د احتمالي مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د جولای میاشت په لومړیو کې خبرداری ورکړی و چې که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو پر ضد ګام واخلي نو تهران به له خلیج څخه د تیلو انتقال بند کړي. رضوان مرادی په اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تراوري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د ایران د ولسمشر له دې څرګندونو ملاتړ کړی دی چې ویلي دي که د هیواد د تیلو صادرات یې بند شي نو تهران به له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د خامنائي انټرنیټي پاڼې پرون وویل چې له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني خبرداری مهم دی او دا څرګندونې د ایران د نظام سیاست او تګلاره څرګندوي. ولسمشر حسن روحاني د روان جولای میاشت په لومړیو کې ویلو چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د صادراتو مخته خنډونه پورته کړي او پر ایران نور بندیزونه ولګوي نو تهران به پرېنږدي چې په خلیج کې له هرمز تنګي څخه تیل انتقال شي. هرمز تنګي له خلیج څخه آرام سمندر ته د تیلو د کشتیو او ټانکرونو د تیرېدو مهمه او ستراتیژیکه لار ده. له هرمستنګي څخه په ورځني ډول د نړۍ د تیلو 40% کې برخه د کشتیو په واسطه انتقالیږي. که ایران هرمستنګي وتړي نو نړۍ ته به د عراق، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي اماراتو د تیلو انتقال بند شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویل دا به خطا وي که له امریکا سره د اټومي موافقې په اړه چې واشنګټن ترې په تېره مې میاشت کې ووت خبرې وشي. آیت الله علي خامنئي ویلي دي چې پر امریکا اعتماد نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې ایران تیره اونۍ اعلان وکړ چې د یوې داسې اټومي بټۍ د جوړولو کار یې په خلاصېدو دی چې د یورانیمو د غني کولو لپاره د زیاتو سنټرفیوزونو د لرلو ظرفیت لري.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکي رپورټونه وایي چې نن د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له یو کال جلا وطنۍ وروسته کابل ته ستنېږي. د کندز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکي وګړو ته دا وختي مرکشوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت پلټنې بشپړې کړې او بیرته کابل ته ستون شوی دی. تر اوسه پورې دوی د خپلو پلټنو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک کسان نیولي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم خبر دا دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د یوې روسۍ ماریا بوتینا د زندان کېدو له امله شکایت کړی. ورته یې ویلي چې دا دې خوشی کړي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ په پاڼه ده. هلته تاسو زموږ خبرونه، ریپورټونه، اونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. اوس هم د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسوو. دا زموږ لومړنی سهارنی نیم ساعت خبري مجله وه. مخکې له دې نه چې زما همکار جاوید نعیمی راشي او د ازادي راډیو بله نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
اوس دلته دغه زیارت ته تاسو راغلی د عاشقانو کنه؟
عاشقان عرفانو
ته یو والکم د سره ده. دلته د څه لپاره راغلی؟
خاص دې لپاره هم چې دا هلک زما مریض ده. دا مې راوستله که د خدای د هغه بس دغه مریض ته لري شي دعا د ورته کوو. نو څه
دا دعا کړي که کور کې کړی وای څنګه به
کور خو هر ساعت کوو خو لیکن زیارت ته چې موجوده راشي اوس دغه شی ده کنه دی دا په سترګو په هغه باندې دا خو موږ پرې عقیده لرو.
دلته موږ سره د کاکا زوی هم ده چې د خپل خبر کې ویل مریض ده. لکه تاسو ته خاطر راسي نوم دې راته وایي؟
سبحان الدین.
څه تکلیف لري ورور؟
ځان نه پوهېږم، چکر را باندې راځي او چپه کېږم، بېوش کېږم.
اوس زیارت ته راغلې که نه، ته څنګه سولې؟ لږ کوم زره ښه سوې؟
لږ زره معلومات وشو که دا زړه درد مې لږ صحیح شوی. چکر را باندې راځي.
څنګه چکر در باندې راځي؟ اوس خو سر ولاړې.
سر باندې چکر راځي،
سر باندې مې هغه راځي.
اوس ته مامینې؟
هو
مامینې ته
وینم باندې چکر را باندې راځي.
کور کې هم دسي کېدلې؟ اوس دلته زیارت ته راغلی که نه، غواړي څه وکړي دلته؟ دعا وکړي.
دعا ته راغلی
زما په نوم په زیارتو باندې شالمه